سمنا ستړي مشي افغانستان کې د مخام هو بجی دي زموږ د تاریخ پرونه زیاتره برخه د ساده پڅو کې پروګرام ته ځانګړ شوی ده چې په څو شیبو کې به پیل شي خو تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه د طالبانو د امر بالمعروف وزارت ویاند عبدالغفار فاروق نن وویل چې په کابل کې یو شمېر ښځې د دې لپاره نیولې دي چې اسلامي حجاب یې نه مراعت کړی. د نیول شوو ښځو د شمېر په اړه د طالبانو د ویاند څه نه دي ویلي، خو د خبره یې وکړه چې د مېرمنې به یا له سخت مرد ورکولو وروسته خوشې کېږي یا به قضایي ادارو ته معرفي کېږي. وروسته تر دې چې طالبانو د 2020 کال په اګست کې کابل ونیو، د لومړی ځل دی شوې په رسمي ډول دا تاییدوي چې د حجاب په خاطر یو شمېر ځینی ولیدی. د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړی استازي د ګمارلو ننګه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویانت میټو میلر پرون په واشنگټن خبرلاند وویل چې ځنګړی استازي به له افغانستان سره د نړیوال تعامل تنظیم کړي څو هغه هدف ترلاسه شي چې ملګرو ملتونو په خپل پریکړه لیک کې وړاندیز کړی و. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د تیر جمعې په ورځ د افغانستان لپاره د یو ځنګړی استازي د ټاکل کېدو وړاندیز وشو چې د شورا غړو اکثریت وی موافقه ورسره وکړه او رائے ورکړه. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت خبر ورکړی دی چې د بی اسناده کډوالو د ایستلو د بهیر په ترڅ کې تر اوسه تر 15,000 ډیر افغان کډوال افغانستان ته تللي دي. پاکستان د اکتوبر له میاشتې راهیسې د دغو کډوالو د ایستلو هڅې پیل کړې دي. اسلام آباد وایي چې څه باندې 11,000 هغه افغانان به له خپلې خاورې وباسي چې په پاکستان کې ژوند کوي او د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د کډوال په داسې وخت کې افغانستان ته استول شوي او استول کېږي چې په افغانستان کې ژمی دی. ګڼ کډوال د پانا ستونز لري او د ملګرو ملتونو د خړو نړیوال پروګرام WFP تیرونه ویل چې په روان ژمي کې به 15 میلیونه او 2,00,000 افغانان د خړو له نامنۍ سره مخامخ شي. او د ایران په کرمان کې د پرونیو چاودنو په تړاو د خبرګونونو په دوام د طالبانو حکومت په بیان کې د چاودنې غندلې دي. د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت نن په بیان کې ویل د ایران له دولت او د چاودنو د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي څرګندوي. پرون د ایران په کرمان کې د قدس ځواکونو د پخواني قومندان قاسم سلیمانی د تلین په مراسمو کې خبرګې چاودنې وشوې. د ایران د دولتي اژانس ارنا په وینا د چاودنو له څلور تیاتر 95 پورې ډېر کسان وژلې او دوه سبا څلور اتیا نورې ټپیان کړې دي.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادۍ
بیا می هم سلامونه اومنه په دې پروګرام کې مو زفرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی یو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تازه ویلی دی چې واشنگټن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغه پریکړې لیک ملاتړ کوي چې یو پریکړې د افغانستان لپاره د دې سازمان د ځنګړي استازي ټاکل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویانت میټو میلر د چهارشنبه په ورځ یوې خبري غونډې ته ویل په نړیواله ټولنه کې د افغانستان ګډون په هغه صورت کې امکان لري چې د هیواد پر خپلو نړیوالو ژمنو او مکلفیتونو عمل وکړي. د میلر په وینا په دې برخه کې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یو ځنګړی استازي ټاکل خای مرسته وکړي چې په پریکړلي کې ټاکل شوی اهداف ترلاسه شي. ملګرو ملتونو امنیت شورا د دسمبر په 9 نیټه د افغانستان سره د چلن پړه یو پریکړلي کې تصویب کړ چې به د افغانستان او طالب مشرانو سره د تعامل د زیاتوالي او څرنګوالي بڼه او همدارنګه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یو ځنګړی استازي ټاکل راغلي دي. د پریکړلي مسوده د جاپان او متحده عرب امارتو لخوا وړاندې شوې وه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 14 غړو مثبت رای ورکړي چې نو روسي ل رای ورکولو ډډه وکړه ځکه په وینای د دې پریکړلیک پړه د افغانستان له اوسنۍ واکمنو سره سلا مشوره نه وشوي. د طالبانو حکومت هم د دې پریکړلیک مخالفت وکړ. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویانت حافظ احمد و او ویل چې په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یو نوی فعالیت شته، د بل ځنګړی استازي ټاکلو ته اړتیا نشته ده. خو د طالبانو ځینې سیاسي او نظامی مخالف لورو لکه د ازادۍ جبهې، د ملي مقاومت په نوم جبهې، د افغانستان د نجات ملي جبهې او نورو د دې پریکړلیک هرکلی کړی دی. دا چې دا پریکړلیک څومره عملي کېدلی شي او دا چې دا پریکړلیک به رښتیا وکولی شي د افغانستان د اوسنۍ واکمنو یا طالب چارواکو او نړیوالې ټولنې ترمنځ په ټپه ولاړ حالات مات کړي، او په دې اړه چې د دغې پریکړلیک کې چې نور کوم موضوعات راغلي دي نن په پروګرام کې ورباندې خبرې کوو. له میلمنو سره په پروګرام کې سره میلمانه هر یو د سیاسي چارو شنونکي قریب الرحمن شهاب چې په دوی منی مای کې براشي پوخانه ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنونکي غوث جانباز او همدارنګه پوخانه ډیپلوماټ او د خزو د حقونو فعال نظیفه حقپال را سره دي. تاسو محترم ټول ستړي مشي په خیر اغلی خبرونه ته خغلی جانباز که تاسو په پایل کې راشم د امنیت شورا په دې پریکړلي کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یو ځانګړي استازي د ټاکلو خبره شوې ده. ستاسو په نظر باندې سربیره پر دې چې په دغې پریکړلي کې د یو ځانګړي استازي د ټاکلو خبره شوې ده، نور موضوعات چې پکې راغلي دي ستاسو په باندې مهم دي؟
سلام نور مواد تو البته چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا مخصوصا جاپان او د عربو متحده اماراتو چې دغه قطعنامې یا پریکړلیک کار کړی دی خامخا زحمت کاږلی دی، البته یو څه مواد یې ترتیب کړي دي. خو کړی شو مشخصا همدغې پریکړلیک ته چې د افغانستان دپاره د یو ځانګړي استازي ټاکل دي، نو په دا اړه زما شخصي نظر او برداشت څنګه سیال دا دی چې دا یو نیمګړی پریکړه ده. دا پریکړه ولې زما په نظر نیمګړی ده؟ ګورې افغانستان لکه لږه د ژنیو د خبرو اترو نه راپه دې خوا چې هغه وخت هم د افغانستان دپاره یو ځانګړی استازی تعین شوی و، بیا وروسته د انسوان راغی، بیا همدغسې مستری راغی، لکدر ابراهیمی راغی او دا نور موقتی استازی چې دا نن هم کار کوي روز آتن بای و دا مستد نور پر حال یعنی گوید دا دوی کارون از دوزینو حسو او حال زلوی باید سایه نیمشد و فکرونی زتو دا مخصوصا دا زنگلی استازی تا کهی دا ستوکیر لری دا موقتی استازی زنگلی استازی یعنی دا چه آغا صلاحیتون لری هغه به پریکړه کوي او د هغې د دغې ځانګړي استازه پریکړه ده د بین المللي ټولنې اراده تمثیلوي. خبرې ځان په دغه موضوع کې یا هغه هغه چې وایي چې ابلیس په جزئیاتو کې دی، هغه دغه موضوع ده چې ځانګړی استازی یعنې باصلاحیته اوس چې د باصلاحیته استازو موږ تاسو چې د دې دا تجاربې ته ګوري وخت نو دا تجاربې ټولې ناکامه وو. هغه د نن سیوان وو چې هغه د بل متحد شف فکرایي هغه کومه هوکړه چې باید شوې وي هغه نه هغه ناکامه کړه. هغه که مثلا وروسته نورې هلې ځلې وي خو ټولې موږ تاسو ویلي چې ناکام دي، پلدارې ځینې هلې ځلې وي، بستري هلې ځلې وي، د بند کنسر مخکې د هغې نه طالبان په افغانستان کې اول دوره حاصل وو. دې ترتیب اوس دغه پیشنهاد څه شو دی؟ اول خو کومه بین ملي اجماع چې رامنځته شوله، البته هغه اجماع د افغانستان د خلکو د بشري حقوقو د افغانستان د خلکو د ستونزو حقوقو ازادیګانو نښه نه وه. دغه اجماع چې رامنځته شو چې بیا پایله کې په دې هڅه هوکړه وشوه او قدرت عملا طالبانو ته دغه اجماع رامنځته شوه ټول لارو چکچکې وکړې، اما افغانستان ته سیرونه چې په کوم حالت کې
خغلی جان باز استاسی پان باندې یعنی لکه څنګه چې په تیر کې نړیوالو د افغانستان غینی واقعیت په پام کې نه نیولې او لکه د دوه غندې موافقې له طالبانو سره وکړي او ورته داسې ناستې وشوي، یا لدین مخکې لکه څنګه چې تاسو د بن کانفرنس اشاره وکړه، یعنی دغه اوسنۍ ځانګړی استازی چې ټاکل کیږي او تمه ده چې وټاکل شي، یا دا چې فریدون سرنلی وغلو د اوس د افغانستان لپاره ځانګړی استازی دی، د دوی لاسته راوړنې په ټوله کې په هیڅ حساب دي؟
نا زم مخ مخ ته وویل چې ټولې هلې ځلې په هیڅ حساب نه دي، موږ نتیجې ته ځو. دې چې موقتي دورې په ځینو مسایلو کې هلې ځلې کېدای شي چې مثبت مسایل ولري، اما په ټولیزه توګه پروسه ناکامه ده. هغه څه زما هدف څه دی چې زه غواړم تاسو ته وکړم خپل په مطلب. زما مطلب دا دی چې د ځانګړي استازي په ټاکلو کې سره او هغه منډات چې دغه اوس نظر کې نیول شوی دی د دغه قطنامې څو رڼا څخه هغه ځای چې ما مطالعه کړم، دغه سیاسي پروسه په افغانستان کې په نظر کې نه لیدل. سیاسي پروسه یعنی څنګه تاسو غواړئ چې د ښځو حقوق تامین کړي افغانستان کې؟ په افغانستان کې د همدغه حاکمیت نشي، په افغانستان کې د آیا سیاسي بدلون به نشي، په افغانستان کې د آیا زمینه حاکمیت مفایده نشي، څنګه امکان لري چې تاسو مطلب د سترګو یا د بشري حقوقو د تامین د لپاره چینګار کوي او سیاسي پروسه د نظر کړه او دغه تاسو چې هغه ځانګړی استاد دی چې یې سیږي هغه ته مزبوط دی چې چې ورکوي تاسو ما په نظر دا یو نیمګړی او ناکام کار دی. وایي چې د دې وڅو د دې یو حتی ایجاد شي، البته هغه څوک چې دی سینی یا خو د دفتر بلدي آزاد بلدي قانوندان بلدي نو یو کار دی مثلا از مملکت نه که او که موږ دومره ولاسي د دې ساحه د عمل چې واځي مثلا د مېرمنو د حقوقو د سم، البته زه تل کیسه د حقوقو او ازادانو د تامین طرفدار یم، بالکل یم، خو دا پروسه د سیاسي پروسه په افغانستان کې نظر کې نه نیسي. هغه لیا او دا زه پرې کوم دا یو فرمایشي سفارشي او مقطعي اقدام دی چې نتیجه نه ورکوي.
مننه جان باسب، تاسو به تر وګورځو په دې اړه باندې چې نو هلار څه کېدلای شي کچېری ځنګړی استاد ایران شي طالبانو سره د تعامل څلار پاتې کېدلای شي بدیل څه ده؟ په دې برسته خبرې وکړو خغلی حقپال ک تاسو تر شوم اساسې پان باندې دغه کم پریکړې چې تصویب شو د نور موارد سربېره پکې د ځنګړی استاد د ټاکلو غوښتنه شو، اساسې پان باندې دغه پریکړې به ګټي افغانستان ته ورسي یا ک د طالبانو په خبره باندې د چې ځنګړی استاد اشتبل ترتیا نشته ده؟
سلام تاسو ته، تاسو محترم منو او اوریدونکو ته زه فکر کوم چې د افغانستان مسله او خصوصا دغه پریکړه لیک داسې باید سپینو تور باید ونګورو. معنی دا چې په منځ کې یو بل ساحه هم خاکستری ساحه ده، هغه دا چې وګورئ دوه نیم کاله کېږي چې افغانستان د نړۍ د مباحثو کې درست اته ځای نه درلوده، په دې چې هم دوی منتظر وو چې طالبان به یو څه خپله تغیر راوړي او یا دا چې نړۍ هم په نور مسایلو کې مصروف ول، او مونږ ولیدل چې په دې دوه نیم کالو کې افغانان او خصوصا د افغان ښځې او مجموع کې افغانان د یو غیر قانوني نظام سره مخامخ ول او د دوی ټول حقوق نقض شول او افغانستان په انزوا کې وو. نو دغه پریکړه لیک بیرته افغانستان او د افغانستان مسله او هغه پروسه چې په دوه کې نیمګړی پاتې شو هغه بیرته نړیوال سټیج ته راوړل، په دې اساس زه دا یو مثبت ګام بولم. دا چې پریکړه لیک خپل نواقص لري، دا چې پریکړه لیک د سینیر اوغلو په د راپور په اساس جوړ شوی دی، او هغه په هغه راپور کې هم ښځینه فعالین، مدني فعالین او نور خلک خپل نظریات او نیوکې درلودلې. خو دې سره سره زه فکر کوم که چیرې یو ځانګړی استازی وټاکل شي او د افغانستان په اقلیت بیرته ناستې شروع شي، او په دغه پریکړه لیک او هم په د ملګری ملتونو د ځانګړي گزارشګر په رپورت کې یعنی د سیمیر اوغلو په رپورت کې هم ویل شوی دا چې باید دغه ټول حالې ځلې لاره د بین الافغاني خبرو ته باید هم ورکړي او بین الافغاني خبرې باید لاره د یو همشموله حکومت ته هم ورکړي او همشموله حکومت چې دی هغه به هغه حکومت وي چې هلته به د افغانستان هغه تعهدات چې د نړیوال قوانین په اساس او کنوینشنونو په اساس د خپل د شهروندان او خپل د اتباعو د حقوق او په ځانګړې توګه د ښځو په حقوق د حقوق پاک اخلن لري.
اغلی خپل مخکې لدینه شي د موضوع نه لري شو که دا د طالبانو خبرې ته بیرته راوګرځو. طالبانو یادونه کړې ده چې ملګري ملتونو خو د افغانستان لپاره ځانګړی استازی لري. د دې سربیره کو ګورو ځانګړی راپور ورکوونکی هم شته، د روزه وتنبای هم شته، د فرادین سرنلی اوغلو هم شته. بیا څه اړتیا ده چې یو بل استازی هم د دوی په منځ کې راشي؟ فکر نه کوي په کافي اندازه کسان شته دي چې د افغانستان موضوعات څېړي، راپور ورکوي ملګرو ملتونو ته؟ که دغه کس راځي د دې به مشخصه دنده څه وي؟
زه فکر کوم چې مونږ ولیدل چې د افغانستان مسله خصوصا دغه سیاسي پروسه شروع کول دا ډیر یو باریکی لري. اول باریکی دا ده چې د افغانانو ترمنځ باید یو والی ایجاد شي، د سیاسون په منځ کې او د مدني ټولنو او نور قوتونه چې دي دلته او د طالبانو ترمنځ. دا یوه. بل دا چې د سیمې او د نړۍ هیوادونو ترمنځ باید هماهنګي ایجاد شي. او د اوتنبایو حضور په کابل کې مونږ ګورو چې په دې دوه نیم کالو کې ډېر هغه بشري مرستو ته د دې توجه ډېر و، هغه ډیپلوماتیک درایت ډېر کم ده او یو څه هم د طالبانو د تاثیر لاندې ده. نو په دې اساس که یو بل ځانګړی استازی واوسي چې ډېر کابل کې نه وي او سفرونه منطقي هیوادونو ته سره ولري او ډیپلوماتیک هلې ځلې وکړي، او هغه افغانان چې په کابل په افغانستان او د افغانستان نه بهر میشت دي، هغه سیاسون او نور تاثیر گذار ډلې د دوی سره دوی هماهنګ کول، دوی سره یو ځای کول، نو دا ډېر یو ډېر زیاده هلو ځلو ته ضرورت لري او یو تمرکز ته ضرورت لري. په دې اساس د دغه ځانګړي استازي ټاکل مهم ده. او نور خلک چې وي لکه مثلا ریچرډ بنټ حقوق بشري مسایل څاري او نظارت کوي، دا کار سیاسی کار نه ده. او د اوتنبایو کار اگر چې یو برخه سیاسی و خو پاگه که ناموافقه و، نو په دې اساس طالبان دوی سره مخالفت کړی دی. خو که چیرې داسې یو مرحلې ته ورسېږي چې د دوی سره لکه د سیمې اوغلو سره چې دوی کېناستل خبرې وکړل او د دوی سره په خبرو
اخلي هغپل که ما ستاسې خبرو نه غلط برداشت نه وکړي، ستاسې هدف دا ده چې که چیرې دا ځانګړی استازی وټاکل شي حداقل دې ته به زمینه برابره شي که د طالبانو مخالفان د افغانستان دننه دي که بهر دي، له دوی سره به د ارتباط د تعامل یو دروازه خلاصه شي او احتمالا کېدای شي په آینده کې که چیرې طالبان له نړیوالو سره توافق ته ونه رسیږي دغه یو بدیل رامنځته شي؟
دا هم کېدای شي، دا یو بل احتمال ده. خو د ټولو نه مهمه دا ده چې دلته څو قدمونه دي. اول قدم دا ده چې یو هماهنګي د ټول افغانانو ترمنځ ایجاد شي. بل قدم دا ده چې موږ ګورو چې په دې دوه نیم کالو کې د سیمې هیوادونو ترمنځ هم د طالبانو په سر اختلافات شته. موږ په امنیت شورا کې ولیدل د روسیې او د چین ممتنې رایې چې ورکړل دي پرېکړه لیک ته. نو یو ډیپلوماتیک حلو ځلو ته ضرورت ده چې باید د سیمې هیوادونه د هغه مهم هیوادونه چې ډونران دي دلته لکه امریکا او په لویدیځ کې د لویدیځ میشت هیوادونه ترمنځ باید یو همغږي ایجاد شي. او دغه پرېکړه لیک هم موږ ولیدل چې اکثریت نمایندګان د ټولو هیوادونو په یو مسلې باندې توافق لري چې د افغانستان مسله حل شوی نه دی. هغه شی چې طالبان وایي چې نور ضرورت نه لرو، مونږ ځانګړي استازي تا ده او نه مذاکرات مشکل حل دی، خو اته روسیا او چین وایي چې مشکل حل نه دی، خو یو څه د پروسې کې اختلاف درلودل چې ممکن نه زیات درلودل. نو په مجموع کې که چیرې دغه سیاسي او ډیپلوماتیک خبرې پیل شي، د نړۍ د هیوادونو ترمنځ چې افغانستان کې منافع لري او افغانستان ته علاقه مند دي، او د افغانانو ترمنځ او همچنان د طالبانو ترمنځ، نو امیدواری شته چې یو نتیجې ته ورسیږو. که چیرې ونه رسیږو نو موږ پوهیږو چې نو موږ د یو ډېر غټ فاجعې سره به مخامخ شو.
مننه کوره ودان اغلی حق پال، بیرته به درته راوګرځم. او د سیمې د هیوادونو په ځانګړې توګه باندې د روسیې او چین د رول په اړه باندې چې دغه ځانګړی استازی به څوک وي او څنګه به ټاکل کیږي او په کوم موضوعاتو باندې خبرې کوي، د دوی رول ته به هم اشاره وکړو. ښاغلی جانباز، که تاسو ته راشم، د طالبانو د دریځ په اړه باندې چې دوی د دغې استازي ټاکلو ته ویلي دي چې اړتیا نشته، ستاسو په نظر باندې سربېره پر دې چې دوی دا یادونه کړې ده چې اړتیا نشته، د تیار استازی شته ده بل دې نه راځي، نور څه دلایل کېدلی شي؟
د طالبان وایان سورج مکه کوم څوک دې په منځ کې الله مجاهد دې په هر دوم نفر مجاهد په خلاص کړی معلومه نه چې تاسو نه دې څه دې په هر حال دا غي خاغلی خو ویل شي هغه نور نه امید دي د نړیوالو ټولنې نه او باور لري چې پر سر د مونږه کې بدل شي او چې هغه کس چې د افغانستان په چارو کې د روز اتن وای چې کار کوي همدا کافي ده، او نورو تعاملات او نورو خلکو ته ضرورت نه لري. د طالبانو دریځ معلوم دی، هغوی هر څومره چې منظمي اوسېږي ګرچې ظاهرا دوی داسې ښیي چې علاقمند دي چې دنیا یې په رسمیت وپېژني، خو زما برداشت او تحلیل دا دی غلطیال چې طالبان ابدا نه غواړي چې په رسمیت وپېژني. هغوی پوهېږي چې که په رسمیت وپېژندل شي د هغوی مکلفیتونه د هغو څخه هم سل چنده نور زیاتېږي.
په دې وضعیت کې نړۍ ته ستاسو پان باندې په دې وضعیت کې لکه دا کم شرایط چې نړۍ وړاندې کوي، او کم بندیزونه چې طالبان اوس مال په افغانستان کې پر خوځو باندې وضع کړي دي، یا کم شرایط چې د ټولګډونه حکومت په برخه کې نړیواله ټولنې وړاندې کوي، د دې احتمال شته چې بیا طالبان نړۍ په رسمیت وپېژني؟ په بخښنې سره، نړۍ طالبان په رسمیت وپېژني؟
نړۍ خو یو واحد ارګانیزم نه، یو واحد جسم نه دی. او اوس موږ ګورو چې هر هیواد خپل تعامل کوي، هغه تعامل ژبه کې ورته د سختو اړیکو، یعنی تقریبا ډېرو هیوادو د منطقې خو په ځانګړې توګه دې طالبانو سره خپل تعاملات شروع کړي، یعنی کومه عرصه ده چې دې طالبانو سره اړیکې اقتصادی اړیکې لري، سیاسي اړیکې لري، استخباراتي اړیکې لري، امنیتي اړیکې لري، بشري اړیکې لري، او حتی فرهنګي اړیکې هم. پس د فاکتو دې سره خو روابط شته دي. او بل دا چې په بنګلي حکومت کې د یو انسټیټیوشن په نوم لپاره څه کوي دا هم نشته. هغه لیکي هر هیوا خپل د مناسب په فاکتو روابط تامینوي، کله دا روابط د فاکتو شي خو بیا د جوري شي. هر حال دا څه موږ بنګلي ټولنه وایي، بنګلي ټولنه په اوسني شرایطو کې د افغانستان او طالبانو په تړاو اجماع نه لري، او دا چې دوه ډېر مهم هیوادو لکه روسیا او د روسیې فدراسیون ممکنې رایه ورکړه، دا هم ښکارندوی ده چې د بنګلي ټولنې په منځ کې د طالبانو په رابطه درک پیدا شوی ده. دا ځکه ډېر عمیق دی، موږ عملا ګورو چې منطقه طالبانو سره کلکې اړیکې پالي، مخصوصا اقتصادي. تاسو چې اقتصاد د ټول شاینې په انټرن کې کله چې تاسو چې یو تاسو د لاسې ورته د اقتصاد او د پیسو اړیکې ولري، په څه چې سبا دغه اړیکې په خپله سیاسي کې دی له شکل په بار حال سره شو. د طالبانو دریز معلوم ده، طالبان ډېر خوشحال دي چې په دغه کې انزوا کې وسیږي، چې په دغه کې انزوا کې دا هغوی ګټه ده. طالبان په مېګنې د اړیکو باندې سرخواس نه دی، هغوی په یو کلیوالي روایت کې طریقه کې طالبانی بنسټ ګیر دي، او په دغه حالت کې خوشاله دي دغه تعاملات کې ډېر زیات خزانې تاسووي د دې په دې کې د دې ټول نه خو بيدون دغه هم دې
سره او جنبا صاحب کې چې طالبان په دې وضعیت کې خوشاله دي او نه غواړي چې کوم مکلفیتونه چې په رسمیت پیژندو سره په دوی باندې بارازي او هغه باید دوی مکلفن پلي کړي فکر کوي په دې وضعیت کې به بیا دوی څومره دوام وکړي
دغه موضوع اټکل مشکل دی چې سړی ووایي څومره به دوام کېدی شي یا ورځ کېدی شي لس کاله دا ارتباط نیسي په دې چې په دننه په افغانستان کې څه رقم په وضعیت رامخته کېږي دا ارتباط نیسي په دې چې منطقې کې د طالبانو تاثیر او د منطقې تاثیر په طالبانو باندې او همداسې په فراه منطقه کې طالبان څه رقم ته یو روایت څه رقم ته یو چلند
اوس په اوسنی وضعیت کې جان باصاحب ساسي په باندې طالبان کوم طرف سره روان دي د سیمې د هیوادونو په خوخه باندې دوی روان دي د ننورنه په افغانستان د ننورنه خلک خوشاله دي یعنی بقا لپاره احتمالات شته امکانات شته
ټول مهمه ماته د غدنې فکر موږ تاسو خپل خلک موږ تاسو خلک باندې افغانانو باندې طالبان مطلق یو استبدادي استناق عامل شرایط وغوښتي څوک سره نشي پروتکل یعنی مکمل یو ظالم دی رحمان رژیم حاکم دی طریقتي هغه څه چې دوی دغه طالبانیزم چې دوی ورته اسلام وایي چې هغه څنګه هیڅ یو ورته والی نه لري همدغه اجنډا دوی مختلف دي او هیڅ نو تغییر دې په فکرونو کې نه راولي موجوده د دنیمه په کور کې استماسه استبدان هم ماته کې د طالبان مختلف اجنده یې مستوي ګوري د دې چلن ایران سره د دې چلن منځنۍ آسیا سره د دې چلن مثلا د روسیې په درې چین سره چین ته هغه ته دغه فشار د طالب په شنه شرایط کې موثر دی چې دوی د مدیریت وړ دي او تر اوسه پورې هغه اجنډا کې راګیل دي چې منطقې وړي هو قديم د دې اجنډا کې تغییر راځي بل شکه چې د منطقه په مسلمانۍ او دغه د ریس به هم تفاوت پیدا کوي پاکستان ته پاکستان ګوري پاکستان څو لوی طالبان سره راسره کړی دی او خو اصلي خو د اصلي ملاتړي د طالبان هم د پاکستانیان دي د پاکستان اردو ده د پاکستان استخبارات د بل څه پاکستان دنه په کور کې یو عالم امنیتی او اقتصادی تهدید سره مخ دی چې فعال نشي کولای چې مثلا طالبان سره راشه درس وښولي او د طالبانو قوقانی هسته د طالبان د پاکستان د پاکستان د استخباراتو د نفوذ او د مدیریت لاندې ده د توګن په تحول وکړي منطقه د دې مقابل کې او ځان ته خطر احساسي څنګه چې هغه متقابل ان طالبان د تاثیر کوي په اوسني شرایطو کې د دې حالت راغلي دی چې د منطقه او د فراه منطقه د منطقه د لوی درجه طالبانو ته تلاو را مونږ شوې ده او طالبان په دې دغه موقعیت نه وي دغه وضعیت نه دغه څه کوي په شمول سره چې هغه د افغانستان د خلکو
من نه کور ودان جنده اوس جنبا سپتا سویت راو گرزم اوریدونکو هم را سرشته سلام ستړي مو شینو مور ته وخلې د کوم زې ماړي کني ولې ده
سلام فريد جان ستړي مې دا محل حبيب الرحمن زما کما د ایران هوا څخه تاسو سلام او تاسو اوریدونکو کوم سلام
من نه کور ودان ستړي مو شي بخير راغلې زوخ سپتا سره ته وای کوم زنګړی استاد چې ملګر ملتونو پریکړه کړې شه افغانستان لپاره وټه کی ستاسو پان باندې خې اقدام ده کنه
زموږ په عمل داسې کس مرته په کار دی چې د افغانستان لپاره خدمت وکړي د افغانستان لپاره کار وکړي داسې کس نه دی په کار چې د افغانستان لپاره خائن وسی د افغانستان لپاره په ګټه نه تمام تاسو په خبرونه کې تاسو خپل خبره وکړه چې طالبان څوک خوشاله دي او څوک وبدي دي تاسو ته خبره شکم مسافر کم افغانان شي په بهرو ملکونه کې دي سیال خور زه تاسو هم 13 پس موږ سره کس منګری د شپې پر 2 بجې باندې ایرانی پولیس را لګیره کړل افغانستان ته واړول مو یو وش فضلته په ایران کې په بیغه مزره خو موږ شو کولای نو په یو خاطر موږ طالبان سره خو آباد یو چې ځکه چې موږ په خپل افغانستان کې موږ د کار زمينه برابر اس کې موږ به ایران او جرمنی او امریکا ته څه ضرورت لرو چې ایرانی پولیس به څنګه زموږ افغانان شپې پر 2 بجې باندې ګری بیا افغانستان تړي په ډېر بېرحمانه توګه د تېره شپه موږ څوارلس کسه ملګري ګیر کړل. موږ د طالبانو دا خواهش دی چې د ایران د بهرنیو چارو سره دا خبره وکړي چې زموږ افغانانو سره ظلمونه مه کوئ. سیال خور دلته په ایران کې چې موږ اوسېږو دلته د نوي فساد کارونه موږ د ایران د موږ کوو. ایرانیان دون د غیرت توان نه لري چې دوی کارونه وکړي. نو بل خبره مې دا ده ته کولی چې کوم اساس یې ټکه سوی دی؟ نو تر اوسه پورې خو موږ ته کار معلوم نه دی. نو دغه اساس موږ غوښتنه ده چې د افغان مسافرینو په اړه او د افغان مهاجرینو په اړه د نړیوالو سره وغږېږي. سیال خور
ډېر زیاته مننه کور ودان زواک صاحب چاړي کې دنیولې و د چپیران کې کوم کډوال دي ساسې پښمول باندې لستونز سره مخ دي. هله من دی چې دغه کډوالو غږ هلته د ایران سفارت ته ورسیږي او دغه کډوال سره مرسته وشي. مننه چاړي کې مونږ ولي و زموږ بل ملما قریب الرحمن شاپ هم سره وصل شوی دی. شاپ صاحب تاسو هم ستړي مشې بخیر راغلي. وړاندې ملمنو په دې خبري وکړي چې ملګرو ملتونه افغانستان ته نوی ځانګړی استازی ټاکي، خو کوم تحلیلونه چې په دې وروستیو کې د دغې ځانګړي استازي د ټاکلو په اړه باندې شوي دي، خبره دا ده چې روسیا او چین په دې برخه کې خپلې غوښتنې لري، غربي هیوادونه خپلې غوښتنې لري. که چېرې دغه ځانګړی استازی ټاکل کېږي د افغانستان لپاره، ساسې په ان باندې کوم خوا به قوي وي او فکر کوي یو ځل بیا افغانستان د دغې دوو خواوو ترمنځ داسې د رقابت په میدان اوښتی ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه غلی سیال تاسو میلمنو او ټول اوریدونکو ته. زما باور دا دی چې د افغانستان قضیه ورځ تر بلې یو ځل بیا د نړۍ د زبر ځواکونو یا لویو قدرتونو ترمنځ د سیالۍ یو موضوع کېږي، او دغه د ځانګړي استازي ټاکل کېدل د دې یوه ښه بېلګه وه چې چین او روسیې د دې لپاره ممتنې رایه وکاروله. او ترڅنګ د روسیې استازي د ګواخ په ډول ویل هغه استازي چې ټاکل کیږي کله دوی او د افغانستان د اوسنیو حاکمانو طالبانو سره مشوره پرې ونشي دوی به ورته رایه ورنکړي او ملاتړ به هم ونکړي. ولې د ملګرو ملتونو رول ته چې غربي هیوادونه په دغه سازمان کې برلاسي دي، زه فکر کوم چې یو استازي به ټاکل کیږي، ولې له ډیرو مخالفتونو سره به هم مل نه وي، ځکه یو جوړ جاړی به بل اخره هم رامنځته کیږي. ولې اوس پوښتنه دا ده چې د دغه استازي د کار عواقب به څه وي، یا هغه څه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په پریکړه لیک ویل شوي هغه به دا استازي دغه سازمان ته بیرته ورکړلی شي او کنه. هغه راپور چې ما ولوست، اتلس صفحې راپور دی او له ټولو جزئیاتو سره مې ولوست، زه فکر کوم چې ځینې ډېر درانه مسؤلیتونه دغه ځانګړي استازي ته سپارل شوي دي، او فکر نه کوم چې په اسان شکل دغه استازي وکولی شي دومره لوی موضوعات د داسې و سازمان له ادرسه حل کړي چې په تیر کې د شخړو د حل یا د ملي مصالحې یا د بیا رغونې یا په بل دغه سکتور کې یو ښه مخینه نه لري په افغانستان کې، او په تیرو څو لسیزو کې هم کومه غټه کړنه نه ده کړې. نو فکر کوم د دغه استازي ماموریت یو څه غټ دی، او هغه مشخص تسکونه چې د تور کړل شوی دی لنړیوالې ټولنې سره روابط دغه خبره د دابوخه ولای شي. ولې د بین الافغانی خبرو یا د انکلوسیو ګورنمنت چې دی یاد کړی، یا هم شمول حکومت یا د تورت نور مسایل دا تر اوسه په افغانستان کې متنازع دي، او د طالبانو د حکومت د دریج هم په دې اړه واضح و چې دا داس خبرې دي چې ګواکې په اوسنی کانټیکټ یا محتوا د افغانستان کې د برابرې دو وړ نه دي.
فکر کوي ک نړیواله ټولنه دغه ډول استازي ونه ټاکي، یا ک د دې د کار نتیجه مثبته نه وي، بل څه حل لار نړیواله ټولنې ته پاتې ده؟
اصلا مسله دا ده چې د دغه استازي له ټاکل کېدو سره دوه ډول موضوعات تړل شوی دي، یعنی هم یې مثبت ټکیشته او هم یې منفي ټکیشته. زه فکر کوم چې د ملګرو ملتونو د دغه پریکړلیک هدف هم دا دی چې هغه مثبت او منفي ټکي دواړه په یو قالب کې وړاندې کړي دي. په خوا باید کل دا کې د یو حلارې په توګه کچرته ملګری ملتونه د یو نړیوال نهاد په توګه یا د اسلامي همکاریو د هیوادونو سازمان هغه وکولای شي د افغانستان په قضیه کې لیو دینی لوري نه یا ملګری ملتونه له نړیوال لوري نه یو داسې څه وړاندیز کړي چې هم د افغانانو سمي حالت تغیر شي، هم یو داسې حکومت چې نړیواله ټولنه یې په رسمیت پیژني موجودی او هم د افغانستان اقتصادي پرمختګ او د زیربنا رغونه تضمین شي، د دې لپاره یو حل وړاندیز شي. ولې فکر کوم چې دا حل وس وتړل شو له ځینې نورو موضوعاتو سره چې هغه د ملګرو ملتونو په همدغه پریکړلی کې ویل شوي دي. نو هلاره به زما په نظر دای چې ځینې موضوعات سره مشخص شي او د هر موضوع لپاره یو موضوع په بل پورې مشروطول په دغه حالاتو کې هم د افغانستان په ګټه نه دي. فکر کوم چې د نړیوال ټولنې لپاره به خپل اهداف او خپل ماموریتونه مهم وي، ولې افغانستان نور لمړیتوبونه لري او دغه لمړیتوبونه باید په خپل د افغانانو د لوري تشخیص شي او سنی حاکمان هم د افغانستان د یو حاکم نظام په توګه باندې باید د خلکو دغه لمړیتوبونه ته غوږ ونیسي او هغه فرمولې چې له بهره راځي نور موږ هغې ته اړ نه شو او خدای مکړه بیا په موږ ونه تپل شي.
مخکې دینه چې بلې میلمنې ته ورشم، شهاب صاحب تاسو دې موضوع ته اشاره وکړه، ما غوښتل چې دا له اغلی حقپال نه وپوښتم، خو چې تاسو اشاره وکړه له تاسې به یې وپوښتم. له بیرون نه داسې حل لارو راتګ، یا لکه څنګه چې طالبانو په خپل بیان کې یادونه کړې ده چې دغسې نسخې چې په هر کې ته یکیږي او افغانستان ته راځي هلته پلي کېږي، دا نتیجې نه ورکوي. طالبان کله چې د اسلامي هیوادونو نم هیئت ورزي، د هغوی خبره نه منل کېږي. ظاهرا څه چې ښکاري په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې، یا د ټولګډو د حکومت د جوړېدو په برخه کې، که بهرنیو هیوادونو نم ورزي یا که په بهر کې کانفرانسونه وي، زیاتره وخت پکې طالب چارواکي ګډون نه کوي. او دا چې ولې ګډون نه کوي، طالبان خو په ښکاره څه نه وایي او د نړیواله ټولنې نه دعوت کوي که دوی خپل نه ورزي، دا معلومه نه ده. دلته په داسې یو ګونګ وضعیت کې د افغانستان دننه هغه موضوع چې دوی په هغه پریکړه لیک یادونه کړې ده چې بین الافغاني خبرې دي، دې ته دننه د افغانستان څنګه لار جوړېدلی شي؟
اول خو خبره دا ده، هغه موقف چې ما د ښاغلي مجاهد واورېد، هغه دا و چې نړۍ دې موږ پریږ دي، نه له چا سره اړیکو ته اړتیا لرو او نه دا زموږ ضرورت دی، موږ پخپله رغېدلی شو، موږ پخپله جوړېدلی شو. زه فکر کوم چې په اوسنۍ سره تړلې نړۍ کې یو ګوښه هیواد یا داسې هیواد چې هغه هر څه د الف نه تر یا په خپله تنظیم کړي، دا به ډېره مشکله خبره وي. د امریکا او چین او روسیې په څیر هیوادونه یو پر بل باندې تړلي دي. امریکا د چین پوره وړي، روسیه د اروپا د روسیې پوره وړي، یا بل دې ته ورته اقتصادي مسایل یا سیاسي مسایل چې دومره لوی قدرتونه دغه مسایل په یواز ځان باندې نشي حل کولای. فکر کوم چې افغانستان د نړیوال ټولنې د یو جز په توګه منفي کول هم د افغانانو غوښتنه نه ده. بل خبره دا ده چې د دې لپاره افغاني حل لار ده او افغاني فکر دا دی چې په خپل د افغانانو د رښتینو مشرانو او له هغو کسانو سره چې په دې خاوره او په دې هیواد رښتیا زړه خوږیږي، هغه نه چا وارد کړيږي، نه د خپلو خلکو په وینو لاسونه سره یې او نه د ملت شتمنۍ چور کړي، لا غوی د مشوره واخیستل شي، لا غوی د وپوښتل شي، د افغان خویندو څخه د وپوښتل شي، هغه به هم یو څه ولري له ځان سره. او دا خبره داسې هم نشي کېدای چې یوازې هغه څه چې له یو ادرس سره وځي هغه سم دي او دا د نورو ټولو خبرې ناسمې دي، نه. دواړه طرفونه به داسې څه لري چې د افغانستان د مشترکو ګټو په درد وخوري، او دا باید دغه مشترک ټکی د ملت او واکمن ترمنځ همیشه تعریف او پیدا شي. نو فکر کوم چې افغانستان اوس په همدغه موقف کې دی چې د ملت او هغه څوک چې واکمني کوي د دوی ترمنځ باید داسې مشترکات وموندل شي چې دغه تړاو سره غښتلی کړي او د خلکو غوښتنې هم پکې منعکس شي. د یو ادرس باندې ټینګار کول، په یو موقف باندې ټینګار کول، یا د هیواد جلا کول او نړۍ را بیلول، فکر کوم افغانستان به شاته بیایي نه مخته.
مننه کور ودان شابسه. اغلی حقپال، که تاسې ته راشم، کله چې دغه پریکړه لیک تصویب شو، د طالبانو نظامی او سیاسي مخالفانو لکه د مقاومت او ازادۍ په نوم جبهو په ترکیه کې د پخواني افغان سیاستوالو شورا، پخواني ولسمشر حامد کرزي او ځینو نورو ورته چارواکو د دې پریکړه لیک هرکلی وکړ او د ځانګړي استازي ټاکل یو ښه اقدام وبل. ساسې پان باندې دوی په کیسه ګټي ویني چې دغه استازي وټاکل شي د افغانستان لپاره؟ د دغه کسانو چې د دې پریکړه لیک هرکلی کړی دی، د دغه استازي د ټاکلو هرکلی کړی دی، دوی په کې څه ګټي ویني د افغانستان لپاره؟
مننه. ها یو خبره ده چې دغه دلې او یا د طرف چې تاسو نو واخستل دوی پر هغه ورځ نشي دوی د افغانستان نو وتل د دې توقع ده او په شمول د خپل خانه رئیس جمهور کرزی چې باید د دوهې بل برخه چې هغه د انتقالي حکومت تشکیل وو او بلاخره لاره د یو انتخابي حکومت لپاره چې بیرته اساسي قانون او نور مسایل باندې باید بحث شوی وای. د ټولو دغه ډلو او اړخونو توقع دا و چې باید دغه سیاسي بحثونه باید شروع شوی وای. دا چې دا بحثونه شروع نشول نو د دې دوه کالو کې منتظر و چې باید دا شروع شي او موږ هغه د ګورو چې خصوصا ازادي او مقاومت جبهې دوی وای چې مصالحانه مقاومتونه لري د طالبانو په ضد او تبعید چاغه مقاومتونه هم دي د پاره ده چې دوی د دغه حالت څخه خوشاله ندي او دوی په خپل خبرو کې هم ویلي دي چې دوی غواړي خبرې د سیاسي لارې څخه حل شي او کبیا حل کړي نه نو هغه د دوی خپل مقاومتونه ته ادامه لري. نو دوی افغانستان کې دا چې څوک بدول څوک خول څوک افغانستان کې څومره غارت وکړل څوک څومره اشتباهات وکړل دا یو بیله مسله ده. غواړو چې یعنی بحث کول پرې باندې ډېر سخت ده او خو په مجموع کې دغه ټول خواوې افغانستان کې کار کړی دی افغانستان په سیاسي مسایلو کې دوی دخیل ول او اوس هم د طالبانو حاکمیت یو خصوصا دغه دوه ډلې یو اشغال بولي او رئیس جمهور افغانی رئیس جمهور کرزی هم هغه د موږ ولیدل چې د پرسیدیک او د څنګه استازي د ټاکلو نه حمایت وکړه ځکه چې ضرورت دی ته شته چې باید افغانستان د بحران څخه ووځي. که تاسو چیرې دغه سیاسي خبرو ته مخه نه کوئ که تاسو دغه سیاسي حل لاره پیدا نکړي افغانستان ته نو په همدغه حالت کې ادامه پیدا کړي نو موږ ولی داسې په دې نیم کالو کې هغه ډېر ضربه او ډېر صدمه او ضرر افغانستان خلکو ته ورسېده. طالبان په وخت کې دومره پیسې ورته راځي چې د دې وزارت کې یو کار کېږي او که چېرې دوی په رسمیت ونه پېژندل شي هغه بیا موږ ګورو چې څوارلس پنځلس هېوادونه سفارتونه خلاص کړي دي راشل درشل لري دوی هماهنګي لري که څنګه دي هماهنګي ده اقتصادي ده که تجارتي ده دوی لري خو افغانستان خلکو ته منفعت نه رسېږي. که چېرې منفعت رسېدلی وای نن به موږ میلیونه نفوس د فقر د حتلاند نه وای که چېرې رسېدلی وای نن به په نیم وګړو باندې مکتبونه او پوهنتونونه به تړلي نه وو. که چېرې رسېدلی ول ښځې باید اوس اقتصادي او ټولنیز چارو کې کار کوو. ځوانان نه موږ ګورو چې څومره شکایتونه کوي نو دغه حالت د افغانستان دغه سیاسي انزوا او په څنګ کې هغه امنیتي تهدیدونه چې موږ ګورو چې افغانستان کې هغه چیرې اوس زر نه وي په نږدې راتلونکي کې به وي په دې چې هم ټول راپورونه ښیي چې توریستي ډلې افغانستان کې فعالیت کوي او په څنګ کې موږ ګورو په یو هېواد کې که چیرې هغه هېواد منزوي وي هغه د موږ په
بخښنې سره ستاسو په اند باندې دغه انزوا سیاسي انزوا چې اوس رامنځته شوی ده او طالبان د غواړي لکه څنګه چې مخکې شاب صاحب یادونه وکړه نړۍ ورسره تعامل وکړي دوی کولای شي خپل هر څه په خپله ورغوي. د دې زیان یوازې عام ولس سره رسېږي نه د طالبانو حکومت ته.
خو د طالبانو حکومت ته هم تر یو حده پورې رسېږي. ولې نه رسېږي؟ دوی هم ډېر زیات توقع لري چې دوی په دې باندې ادعا کوي چې هغه د نړۍ ځواک چې امریکا او هغه چکاست ورته او دوی حق په جانب دي د دوی جهاد پیروز شو باید نړۍ ورسره تعامل وکړي او دوی داسې فکر کوي چې دوی دغه د خلکو نمایندګي کوي. خو دغه زیان ده دغه یو زیان طالبانو ته دا ده چې هر څومره چې دوی د اقتصادي لحاظه به نه وي مستقیما د دوی په ژوندانه لکه چې د نورو افغانانو په ژوندانه باندې او په دسترخوان باندې تاثیر کوي د طالبانو په دسترخوان ژوندانه باندې به نه کوي. خو هغه تاثیر چې کوي د دې هغه مکمل دایره د افغانستان د ازادۍ د لپاره هغه دایره سوال باندې مختوی په دې معنی چې کوي یو څوک ادا د دې کوي چې د افغانستان لپاره خدمت کوي هغه باید د افغانستان د خلکو د هوساینې لپاره لاره هم ورکړي او دغه سیاسي انزوا موږ ګورو چې ورځ تر ورځ د افغانستان مشکل د هر پلوه هم د سیاسي هم د اقتصادي هم د ټولنیز لپلوه زیاتوي او موږ بیا یو بل بحران ته
مننه کوم. ودان جنباز کته سره ته وایي دغه سیاسي انزوا چې اغلی حقپال ورنیتونه وکړه د ملګر ملتونو د نوی اساسي پراتک سره به یو څه حل شي و به کولای شي هغه هدف چې په دغه پریکړې کې ورته ټاکل شوی چې نړۍ سره به د طالبانو تعامل ته زمينه برابر کړي په دې کار به بریالي شي فکر کوي.
دلته خو څو موضوعګانې دي. اول خو دا چې آیا طالب د دغه انزوانه دراوتلو علاقه مند دی دته یانا زپکې دوه شاله کمندی نه لري امن نمایشي او کمندی لري چې وخه یی چې دا دې مونږ غاچ واخیست او اوس مونږ مطرح هستو مونږ سره نه یوازې تعاملات کیږي بلکې دا دې اوس پرسته ته پیژندلو اما خبره دا ده چې طالب دولتداری ته مدیریت ته دولت ته جوګه نه دی اگر نه پوهیږي چې دولت یعنی افزد یا اراده خدمات دولت په دې معنی نه ده چې زه حاکم اوسم دولت په دې معنی ده چې قانون باید حاکم وسیږي او قانون سره طالب جوړ نه ده طالب تاسو ګوري د هغه ورځ چې راغلی دی تر اوسه پورې دوه کرکې قانون دی لیکلی نه شي دی لیکلو سره هیڅ علاقه مندي نه لري دوی په لیکلو نه پوهیږي دوی په لیکلو باور نه لري داسې طریقه چې ویل شوی دی چې دا شریعت نه دی خلاص دا ستراند نو شرای خلاص تاسو پوښتنه ته چې آیا دوی به انزوا د انزوا څخه د راوتلو نه په دې کې علاقه مندي ولري خوشحاله به دې شي که نه ظاهرا هو اما دوی خوشحال دي چې په همدغه حالت کې په دغه منجمد حالت کې تر یو ډېره وخته پاتې شي تر څو دغه مدرسهیزم طالبانیزم په ټول افغانستان دی حاکم شي په هر کلي او بانډه کې خپل ملا قیم کړي خپله مدرسه طالبانی مدرسه جوړه کړي او طالبانی دغه طریقتي تفکر په افغانستان کې عمیق او ریښه ورته دومره قوي کړي چې نور تقابل پیدا نشي نور د دې په مقابل کې هیڅ نه مقاومت
طالبان کوشش نه کوي چې نړیوالو سره خبرې اترې وکړي یا تعامل وي دوی په دې وضعیت کې خوشاله دي خو نړۍ به څومره اجازه ورکړي چې دا وضعیت همداسې دوام پیدا کړي یعنی سربیره پر دې چې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازي شته راپور ورکوونکي شته بیا هم بل استازي ټاکل کیږي هلته هیوادونه خپل نظرونه لري فکر کوي په دې وضعیت کې به بیا نړۍ دوی په قرار پرېږدي
ګوره غلیسیا د بنملي اړیکو بنملي حقوق د شاګرد ته هي د پخواني یو ډیپلوماټ ته هي پر څه کولای نه شو کله چې موږ وایو چې بنملي ټولنه یا نړیواله ټولنه دا یو واحد جسم دی دا مختلف هیوادونه او په دې مختلفو هیوادو کې مختلف منافع او دا هر هیواد افغانستان ته د خپل منافع په بنسټ او په اساس هیڅوک زما او ستا غلیسیا د سترګو عاشقان نه دي هیڅ هیواد افغانستان سره مینه نه لري هغه فقط او فقط خپل منافع ته ګوري که چیرې سبا په همدغه طالب کې د هر هیواد منافع خوندي وسی همدې طالب سره به راشه درشه کیږي دوی به پرسنه کوي محمد دادا افغانستان چې طالب په هوش راشي طالب افغان شي طالب د افغانستان خلکو ته طالب د افغانستان تاریخي هویت ته دوی دین په حق کې نشته سیاسي پروسه دې را شروع دا د ځانګړي استاد ټاکل هیڅ نتیجه نه ورکوي تاریخي تجربه داخلي تېدا یو مقطعي تغیرات راځي چې څه به وشي اما دا اساسي مشکل چې هغه حاکمیت به هغه سیاسي پروسه دا سیاسي تنوع دا د افغانستان کې د نوي حکومت د نوي فراگیر حکومت همشمول حکومت دا ټول مزخرفات نه افغانستان کې ټکنیکی حکومت مسلکی حکومت د افغانانو حکومت
ټاکنې په افغانستان کې د سیاسي تنوع ایجادېدل، د ښځو د حقوقو او ازادیګانو تامینېدل، نجونې مکتب ته پرېښودل، د قوانینو تنفیذ، دا مسایل اصل کې دي په افغانستان کې. بینملي ټولنه ځینې هېوادونه افغانستان ته فقط په دغه چارو کې کولی شي ممد اوسي، همکار اوسي، اما نور تمه د دوی نه درلودل چې دوی به زموږ ژوند سم کړي، دوی به زموږ ژوند ته تغییر راولي، او دوی به داسې بنسټیز کارونه د افغانستان په حق کې نه کوي. هغه سیال تر څو چې دغه پروسه موږ خپل په منځ کې یو جوړجاړی رامنځته نه کړو، یو او د
بنیټولنا مخ فلک ما چې تاسو دلته یو پختنه کراته جواب کړی، موږ همیشه هم دغه پختنه کوو چې باید په افغانستان کې د نن خپل افغانان لاس پکار شي. خو هغه افغانان چې له افغانستانه بهر وتلې دي، په هغه افغانانو باندې په ځنګل ډول په پخوانیو او سیاسيونو باندې باور کم شوی د افغانستان دننه. ظاهرا داسې ښکاري چې افغانان هغوی ور باندې نور باور نه کوي، ځکه په سختو شرایطو کې هغوی افغانان پریښودو ونه لاړه. طالبان ته که چیرته وګورو، دوی په افغان خوځو بندیزونه وضع کړي دي، او بلخوا په د نړیواله ټولنې په خبره باندې په افغانستان کې دننه یو ټولګډونه حکومت نشته، دا هغوی ورته ځینې شرایط وړاندې کړي. دغه تغییر چې موږ یې ورنه خبره کوو، دغه تحول چې موږ یې په اړه باندې خبرې کوو، یا داسې کسان چې وایو په فساد کې ښکیل نه وي یا پخواني جنایتکاران نه وي، هغه دغه نوم ورکوو، دا چیرته دي، له کومه پیدا کېدلی شي، څنګه دوی راپورته کېدلی شي، د دې لپاره کوم حل لار باندې چا فکر کړی؟
اصل خبره هغه کلیدي خبره هم دغه راغلی شي چې په دغه موضوع باید کار وشي، چې دغه نهضت چې رښتیا سره په هغه کې فاسدین راسبین او دغه پخواني خلک نه د ټول نه وایه، خو یعنی 80% د هغو خلکو چې اوس نن سبا په پلان پایتخت او دستان پایتخت کې ناست دي، دوی د لاړ شي لږ ځرګې د خپل وجدان کې، د خپل ګریوان کې سر کې، چې دوی څوک دي، دوی څه وکړه افغانستان، بیا هم په دې سیاسي پروسه باندې فشار اچوي، بیا هم ځان مطرحوي چې هماغه پخواني عیش و نوشونه رامنځته کړي، هماغه چور رامنځته کړي، هماغه قومګرایي رامنځته کړي، هماغه سیمه ییزې علاقمندګانې تضادونه رامنځته کړي. خو دې د لاړ شي زما په نظر یو کونج کې دي، البته ټول مې هدف نه دی، خو یو زیاته خوښنه برخه یې باید چې چوپ شي، لږ سکوت اختیار کړي، لږ ذره د تعقل نه کار واخلي، دینه بس جان نو وای واه. اما دا خبر تاسو بخې کې لیدل چې دا نه پروسه کې او دا جوړ جاري کې باید د څه چیرې رامن تشي، لکه حقپال څه، لکه نور دوستان چې کم پیژنم کنه، چې دا په خواني چور کې په دا په خواني او افغانستان زړه زړه دوه کې نو د څه چیرې ډېر زیات دي کنه، دوی به رامنځته شي. او بینملي ټولنه که رښتیا سره په کوم برخه کې صداقت کوي افغانانو سره، خو دغو خلکو سره دې کار وکړي بدون د دې چې مداخله وکړي د افغانستان په چارو کې، دا خلک دې حمایت د یو فاصلې نه دې حمایت فاصله منظور نه دا دی چې هغې دې داسې نه کوي چې موږ ته دې عقل شي، موږ عقل لرو، موږ تعقل لرو، موږ خپل افغانستان پیژنو، موږ کارو کې د مداخله نه کوي، خو موږ سره دې همکاري وکړي څو دغه نه ځکه په ودرېږي او دا تدریجي کار دی، یو رستار نه دی افغانستان سره څه متاسفونه غلي سیال مولا شوی ده
مننه جان باسب چې شهاب صاحب پته مده وختم کم ده. شهاب صاحب تاسو ته راځم، دوی جان باسب د دې یادونه وکړل لکه د غلي حقپال ساسې په څیر باندې نور ځوانان که افغانستان د نن دي که بهر دي، او دوی تحصیل کده دي، پویږي د افغانستان او ځای در کړی ده، په دې برخه کې مطالعه لري، دوی د راپورته شیدا کار دی وکړي. ظاهرا داسې ښکاري چې نړیواله ټولنه چې په دې برخه کې کوم امریکا ته وګوري یا نور هیوادونو ته وګورو، دوی هم داسې کسان مخه ده کوي چې هغوی په پخوانیو حکومتونو کې یو څه رول برجسته و. فکر کوي نړیواله ټولنه دې کسانو ته وخت ورکړي، یا دوی خپله کې سره دومره اتفاق او اتحاد ولري که هغه د افغانستان دننه وي که بهر وي، په اقتصادي ستونزو کې، ځکه چې ځوانان اوس یوه ستونزه یې دا ده چې پیسې نه لري، دوی راپورته شي او داسې د هیواد لپاره کار وکړي. دومره انرژي په افغان ځوانانو کې که هغه دننه دي که بهر دي شته؟
اوله خبره خو دا ده چې لکه جنباز صاحب چې وویل، د نړۍ هر هیواد او هر قدرت د خپلو ګټو په عینکو کې د افغانستان قضیې ته ګوري، او هیڅوک هم د افغانستان له درد او غم نه دي مړه. دغه د نجونو په مسله کې هم چې کله ناکله ځینې غږ پورته کیږي د تحصیل او د دې په برخه کې دا غږ د خلکو سترګو ته یو ډول خاورې ورشیندلې کنه د هیڅ سره د افغان مېرمنې د تحصیل او تعلیم غم نشته. بل خبره د ځوانانو د همغږۍ او د یو ګټ کار بحث سره تړلی دی د ملت جوړونې له بحث سره. متاسفانه چې موږ تر اوسه په هغه موقف کې نه یو د افغانانو په توګه چې د ملت جوړونې هغه معیارونه چې د یو باثباته هیواد رامنځته کول یې نتیجه یې هغه پوره کړو. او دا مسله نه یوازې په اوس وخت کې بلکې په تیر کې هم همدغه سه تکرار شوې ده. متاسفانه زموږ لوستي قشر یو برخه برته د پخوانیو جنگ سالارانو یا د تورت القاب او عنوانونو لاندې متاثره شوې دي او په هغه لارو باندې دي. ځینې بیا دومره افراطي چې هغه به له ټوپک نه بل هیڅ لار نشي موندلای یو هر څه فکر کوي چې په دغه ټوپک سره یې حل کولای شي چې دا هم په اوسنیو حالاتو کې یو ناسمه نظریه ده. ځینې بیا د ویرې او د نورو دلایلو له امله خپل غږ نشي پورته کولای. زه فکر کوم چې نړیواله ټولنه دغه کسانو ته ځکه وخت نه ورکوي. اول خدای نړیواله ټولنه په تعریف ز باور ډیر زیات نه لرم. نړیواله ټولنه یعنی څوک؟ نو د کسانو ته وخت ورکول فکر نه کوم چې د نړۍ هم لمړی توبې ا دې وادونو ګټي چې خوندې نه کړی څوک چاته وخت نه ورکوي. بل زه داسې ډیر ځوانان نه وینم چې هغه دې دومره مطرحی د ظرفیت شته د افغانستان په ځوانانو کې په لوستي قشر کې په دغه اگزایل کې چې کوم قشر دی یا په تبید کې کوم خلک چې دي هغه د ظرفیت لري په تخنیکی او علمي لحاظ باندې د حکومتونو د چلولو ظرفیت لري. ولې دغه چانس تر اتل د افغانستان په قضیه کې دا متفاوت دی. د افغانستان په جغرافیا او محیط کې تر اوسه دغه تخنیکی او تجربه کوه یا تجربه یا علم تروسه د حکومتداري معیارونه نه دي. دا نه په تیر شلو کلونو کې وو او نه هم وستي. په تیر شلو کلونو کې هم د وزیر زوی رئیس کېده، د کمانډان زوی رئیس کېده، د یو غریب زوی به هغه غریب پاتې وو چې تر نن هم همدغه څه پاتې دي. دا معیارونه نه دي تفکر شوي. بل خبره دا ده چې په لاندو کې اشاره کول ورته غواړم، دغه د نړیوال نظم حالت ته په کتو باندې او نظریه هم دا ده تر ما به نور دوستان ډیر ښه پوهیږي. هغه نړیوال نظم چې له دویم نړیوال جنگ نه وروسته رامنځته شوی وو یا ول دا پرچې ورته وایي، دا بې ثباته شوی او دا مختلف عوامل لري. د اوکراین له جګړې نه دا ډیر خوا کشو، بیا په اوس د فلسطین او د اسرائیلو مسله ده. نو په دغه سه یو حالت کې چې نړیوال نظم هم متزلزل وي او د افغانستان قضیه هم په داسې یو حالت کې روانه وي، فکر نه کوم چې موږ د ډیر هیوادونو لپاره داسې لومړیتوب چې هغه یې زموږ درد دوا کی. زه بیا هم خپل هغه مخکینه خبره په یو بل ډول تکرارم او هغه دا ده چې موږ باید د افغانانو په توګه د افغانستان د راتلونکي لپاره دا څه فکر او برنامه ولرو چې په ریکه د هر افغان غټم غختی، په ریکه بعد د طالب غټم غختی، په ریکه بعد د ټکنوکرات غټم غختی، په ریکه بعد د افغان خور او مور غټه هم غختی. دا څه یو حل راشته؟ دا څه نه ده چې دا ناممکن ده. دا حل راشته ولې د دغه ټکی پیدا کول یو حرکت غواړي، یو تحرک غواړي. ولې زه دغه تحرک او دغه شرایط دغه تحرک لپاره فلحال په افغانستان کې نه وینم. خو هغه قشر چې روحاني قشر ورته وایي، لوستي قشر ورته وایي، دوی باید خاموش پاتې نشي. دوی باید خپل فکر ولري، دوی باید خپل تګلارې ولري، دوی بل الټرنیټیو یا خپل بدیلونه ولري. دا باید همیشه وخت په وخت وړاندیز کړي. دا نه ده چې زه نظر ورکوم چې کمال نه پکې نو زه قرار کینم. هم دا لوسه کیږي چې تاسو پر رادیو باندې دغه غږ وکم او دا باید زه خاموش نکم. زه د افغانستان د خلکو په وړاندې د افغان په توګه مسولیت لرم. بل هم همدغسي. نو هغه قشر چې د افغانستان کې د مثبت تغییر او د پرمختګ اراده لري، هغه باید خپل افکار او نظریات تشریح کړي، هغه باید واضح کړي، هغه باید اعلان کړي. بلاخره به ورته خلک کوي چې خدای دغه نظریات چې دغه کس وړاندې کړي و دا د افغانستان لپاره ګټوره و او کنه و.
ډیره زیاته مننه کور ودان ژوندۍ اوسېد د سیاسي چارو شنونکي قریب الرحمن شهاب ل پخانی ډیپلوماټ غوث جانباز او ل پخانی ډیپلوماټ نزیفی حقپال نه نړۍ مننه چې په پروګرام کې ما سره ملمنو شو تر تا د مېز ما ملتیا وکړو ریدونکو ل تاسو هم نړۍ مننه چې پروګرام واوریده زموږ دری خبرونه ل دې ورسته پیل کیږي چې په باندې موضوع به ل احمد صاحب سره ملمنوي تر بل پروګرام خېچاري
मस्त मस्त के किसानो मेरा शिरे वे सालो मेरा मस्त मस्त के किसानो मेरा शिरे वे अल्लाह शिरे वे सालो मेरा Thank you.